چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د خی امیټام پټامین تولید او استعمال ډیر سوی دی. خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
بدخشان ولایت ته د نږدې 2000 کیلوګرامه کیمیاوي موادو د قاچاق مخه ونیول شوه. د تخار ولایت امنیه قمندان سید میراج الدین سادات رسنیو ته وویل 1990 کیلوګرامه امونیم کلورایډ هغه مهال په تخار ولایت کې ونیول شول چې په یو موټر کې پټ کړای شوی او له کندز ولایت څخه بدخشان ته قاچاق کول. دا مواد د هیروینو د تولید په هدف بدخشان ته قاچاق کېدل چې په تورې دوه کسان هم نیول شوي دي. په وو ولایتونو کې د نشه یي موادو ولس خرڅون کې ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت په خبر پاڼه کې راغلی چې په نیمروز، کابل، فاریاب، پروان، تخار، بغلان او کاپیسا ولایتونو کې د نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې د نشه یي موادو ولس خرڅون کې د دې موادو د خرڅلاو پر مهال ونیول شول. له نیول شویو کسانو څخه نږدې 10 کیلوګرامه هیروین، چارس، شیشه او نشه گلی نیول شوی دی. په نیمروز او تخار ولایتونو کې لسګونه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته یوړل شول. د عامې روغتیا وزارت د نشه موادو د غوښتنې کمول ریاست وایي چې د دې ریاست روغتیایي کارکوونکو د پولیسو په مرسته د نیمروز ولایت له مرکز زرن څخه 100 معتادین او د تخار ولایت له مرکز سالخانو څخه 90 معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته معرفي کړل. په دې دوه ولایتونو کې د معتادینو د راټولولو پر مهال د نشه موادو خرڅونکي هم نیول شوي دي. او د ونۍ وروستۍ پیښه ده چې امنیتي ادارو نږدې 12 کسان د نشه موادو د قاچاقو په تور نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي. له نشه موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید ازادۍ راډیو ته وویل دا 12 کسان د 12 پیښو په تړاو له نشه موادو سره یو ځای نیول شوي او دوسیې څېړل کېږي. د یادونه وړ ده چې له نشه موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو په تیر یوه اونۍ کې د نشه موادو اته قاچاق کوونکي په 500 کارو بند باندې محکوم کړي دي.
مسکا هوتک و چې د نشه موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړلې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې د خی امیټام پټامین تولید او استعمال ډیر سوی دی.
استفاده مواد مخدر مصنوعي د یکی از شیشه یا امفیتامین است در مجموع در افغانستان رو به افزایش است.
په یوه راپور کې به واورئ چې په پکتیا ولایت کې د معتادو ماشومانو شمیر ډیر سوی دی.
په پکتیا کې متدین زیات دي، نو ختمان مشمان هم دي تمسید دي او دوی هم دي دروګي دولو چانس لري.
په هلمند ولایت کې د متدینو د درملنې یو روختون درپیژنو.
دا درملنې روسه تر یو کال پورې موږ د تعقیبي پروګرام مخو او موږ صحوی تمنه دي چې دیو الفزي حاکم تعقیبي د تفروقن کې تعقیبيږي.
یو متد وای چې د نشول عمل می اولادونه له خوندځ څخه پاتې سول.
پوډری کې دغه ملام شي اعتبار څوک نه کوي، پن غرور معنا بیزار شو. ما ته وای تورک شي بچیان دی ورک شي، هر چیرته دې بچیان بزال سره پوزه.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه هم لرو.
څومره شر بیر سره غلې
بسنور جانا پختنه مکوا، کور مو خراب شو.
ولی خدای دې خیر کی څه پیښ شو؟ اوه دا کاری دی ولی په وینې سره دی.
بس پختنه مکوا، کستا خبره مو منلې وې اوس به مداسې ګلالۍ کلیوال نه ځوانې مرګ کېده.
اوس په خپرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د خی امیټام پټامین په نوم د نشه یي موادو د تولید او استعمال د ډیروالي خبر ورکوي. په 2000 کال کې په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کلنۍ راپور ښیي چې په دې وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د خی تولید او نړیوالو مارکیټونو ته یې قاچاق ډیر سوی دی. د افغان دولت له نشه موادو سره د مبارزې ادارې هم دا مني چې په هیواد کې د خیښې تولید او استعمال ورځ تر بلې ډیریږي او دولت یې د تولید او قاچاقو د مخنیوي شرایط سخت کړي دي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سازمان کلنۍ راپور چې په 2000 میلادي کال کې یې په روغتونونو، بندیخانو او د نړۍ په کچه د نیول شویو نشه یي موادو د راپورونو پر اساس چمتو کړی راغلی چې په افغانستان کې د خیخي په نوم د کیمیاوي نشه یي موادو تولید او استعمال ورځ تر بلې ډیریږي. د ملګرو ملتونو موندنې ښیي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د خیخي د تولید لپاره څخه معلومیږي چې د هر کال په تیرېدلو سره یې تولید ډیر شوی او په دې هیواد کې ډیره تولید شوې خیخه د بالکان لاري اروپایي بازارونو ته قاچاق کیږي. د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل دې مرکز ته لیږل شوو دوسیو څخه معلومیږي چې په تیرو شپږو کلونو کې په افغانستان کې د خیخي قاچاق ډیر شوی دی.
شروع صادر روان تا به ماه ختم ماه چهارم
در روان دیار لسوانه نویم کال لپایل چخنیولی بیاد دی کال در سلورم میاشتی تر رستوی پوری پا مجموعی دول لشپارس و ولایتونس خادلی و قضایی مرکز تا اتش پیت قضیه رسیده لی چی در طول و نیولسوی و نشهی مواد و صده پاس 223 کیلوگرام یکی خده چی در تیرو کلونو پا پرتلای اندازه دیر سویده
سیر سودی داره.
د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې 9 کیلوګرامه، په 2018 کال کې 128 کیلوګرامه او د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 655 کیلوګرامه خیخه نیول شوې ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې د نشه یي موادو د کنټرول د نړیوال بورډ له قوله راغلي چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو څخه د سیودو فیدرین په نوم د کیمیاوي موادو قاچاق د خیخې تولید ته زمینه برابره کړې ده. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي خیخه درېیمه کټګوري نشه یي مواد دي چې په افغانستان کې ډېر کاریږي او قاچاق کوونکي د لا خپرېدلو هڅې کوي.
استفاده مواد مخدر مصنوعي
د کیمیاوي نشه یي موادو کارول چې یو یې هم خیخه یا میټامفیټامین دي په افغانستان کې مخ پر ډېرېدلو دي. دا مهال له تریاکو او هیروینو وروسته خیخه درېیمه کټګوري نشه یي مواد دي چې کارول کیږي. د ډېروالي دلیل یې دا نه دی چې ګواکې نوي کسان ورباندې اخته کیږي، بلکې د نشه یي موادو د قاچاقونکو ستراتیژي دا ده چې د زړو نشه یي موادو پر ځای نوي نشه یي مواد رواج کړي ترڅو معتادین ډېر خوند ترې واخلي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په روغتونونو کې له بسترې شویو معتادینو څخه ترلاسه شوې سروې ښیي چې دوی اوس د نباتي نشه یي موادو پر ځای کیمیاوي نشه یي مواد کاروي. د کیمیاوي نشه یي موادو له ډلې څخه نشه یي ګولۍ دي چې له بهر څخه افغانستان ته قاچاق کیږي، خو د خیخي په نوم نشه یي مواد بیا په افغانستان کې دننه تولیدیږي.
مرسلین ارسلا و چې په افغانستان کې د خیخي د ډېروالي په اړه راپور راوراوه.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. په پکتیا ولایت کې د معتادینو د شل بسترېز روغتون مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د معتادینو شمیر ډېر سوی چې له امله یو شمیر ماشومان هم په نشو باندې اخته سوي دي. دوی زیاتوي چې د معتادو ماشومانو د درملنې مرکز نه لري، ځکه یې نو د درملنې لپاره کابل ته لیږي. په دې اړه به له پکتیا ولایت څخه زموږ د همکار احسان آرین راپور واورو.
په پکتیا کې په نشه د اخته ماشومانو شمیر ورځ تر بلې ډېریږي چې د وضعیت پکتیاوال د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. موږ د معتادو ماشومانو د موندنې په لټه کې شوو. په دوو ورځو کې مو 12 داسې معتاد ماشومان وموندل چې عمرونه یې د 12 او 18 کلونو ترمنځ وو، خو دوی له رسنیو سره خبرې نه کولې. د الیاس په مستعار نوم یو معتاد ماشوم چې خپل اصلي نوم نه اخلي وایي په 10 کلنۍ کې د نږدې خپلوانو لخوا لومړی په سیګریټو نسوارو او بیا وروسته په نورو نشو اخته شو.
اول ورپسې چارس کول کیزم د پاکستان کې اتر زمانه سه یخخته کوربم چې کو باسه هم دغه سه بو دغه غندې غتر زمانه بو مغه غړ سډا کړو سیګریټ دغه سم دی وایو کاش کړڅه هرڅه پریږدي شوی.
د الیاس ژوند له نشه وروسته ډیر تریخ شوی او د خپلو همزولو په منځ کې د یوازیتوب، سپکاوي او کمزورتیا احساس کوي. دی د زده کړو او ښې روغتیا ارمنجن دی او خپلو هغو همزولو ته زوریږي چې هغوی ښوونځي ته ځي او دی نشه کوي.
یعنی څنګه خوړینې د غر شی مخکې څنګه خودمایي مزغوب هم ختم وي، ی میر صاحب څنګه پاکستان پیګوي، ی پلور صاحب پاکستان پیګوي، څنګه ورانه بو څنګه دوا خپل کې چې د پاکستان نر سپیږي واخ په نر سره تیروي.
دا یوازې الیاس نه دی چې د نشه په لومه کې بند دی، بلکې په پکتیا کې ګڼ شمېر داسې ماشومان شته چې د سیګریټو او نسوارو ترڅنګ نور نشه هم کوي، خو د کورنیو مشرانو ترې خبر نه دی او یې هم په مخنیوي او درملنه کې پاتې راغلي. په پکتیا کې د معتادینو د درملنې د شل بستریز روغتون مشر ډاکټر عارف وایي چې په دې ولایت کې معتادین ډېر شوي چې دغه کار پر ماشومانو هم ناوړه اغېز کړی او د دوی درملنه هم ټکنۍ کړې ده.
په پکتیا کې متدین زیات دي، دوی هم هماغه زده کوي او هماغه نشه کوي. دوی وایي چې مور پلار مې چې دا کار کوي خو دا به ښه کار وي، نو ختمن ماشومان هم دې ته مساعد دي او دوی هم د روغتیا کېدو چانس لري.
په پکتیا کې د معتادینو د درملنې شل بستریز روغتون مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې په نشه د اخته ماشومانو د نه درملنې ستونزې د حل لپاره څو ځله د عامې روغتیا وزارت ته وړاندیزونه کړي، خو د دوی په خبره تر اوسه یې مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ده آزادی رادیو.
ترنو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سي. اوس په هلمند ولایت کې د معتادینو د درملنې یو روغتون درپیژنو. په هلمند ولایت کې د معتادینو د درملنې سل بستریز روغتون چارواکي وایي چې دوی تر یو کال پورې له هغو معتادینو سره اړیکې ساتي او د ستونزو په حل کې ورسره مرسته کوي چې روغ سوي دي. دا چې دا روغتون نورې کومې ځانګړنې لري، معتادینو ته خدمات څه دي او د معتادینو د درملنې په برخه کې له څه ډول ستونزو سره مخ دي، په دې اړه مې د دې روغتون له مشر ډاکټر اجمل فضلي سره مرکه کړې او په پیل کې مې په دې روغتون کې د درملنې د میتودونو په اړه پوښتلی دی.
په هلمند ولایت کې لومړنی ځل دولت له خوا نه 5 بستریز روغتون جوړ کړل شو او یو بل 6 بستریز روغتون و چې 15 کاله په تېرېدو څخه وروسته مواد مخدر وزارت له طرفه هم د دې روغتون سره یو ځای شو چې په مضمون کې د 10 بستره کېدل، چې بیا په 1400 کې 10 بستر نور سره اضافه شو چې مجموعاً 10 بستره شو. موږ دلته صرف او صرف نارینه ناروغان چې دي تداوي کوو، خو متاسفانه چې موږ تخلي بستر د زنانو لپاره نه لرو.
کومې ځانګړنې دا روغتون لري چې نور روغتونونه یې نه لري؟
په دې کې واضح ځانګړتیا همدا ده چې موږ دلته صرف او صرف محتاط مریضان چې دي هغه داخلوو او درملنه کوو، او نور روغتونونه چې دي هغه EPHS او BPHS خدمات دي. په هغه کې هر نوع مریض چې وي هغه ورته وروړي او هغه روغتونونه کې تداوي کېږي. زمونږ د روغتون د ناروغ د تداوي داخلي بستر ورځې چې دي 5 څلوېښت ورځې دي چې موږ دلته د 5 څلوېښت ورځې څخه
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخی؟ که دغه خپل میتودونه دا د درملنې طریقه اوریدونکو سره شریکه کړي.
د درملنې میتودونه په درې ډوله دي چې یو پری ټریټمنټ دی، یعنی هغه دوره چې مخکې د بستر نه مریض سره کمکار کیږي هغې ته پری ټریټمنټ وایي، یعنی مریض داخل د بستر نه وي او بستر ته آماده کیږي. نو په هغه کې زمونږ کارمندان ساحې ته ځي، په ساحه کې هلته آګاهي عامه کوي، تشویقوي تر څو آماده شي بستر ته، او سکرینینګ یا غلبلګیری ته وایي چې په دې کې د روغ کسان د منځ څخه ناروغ مریضان راوباسي او روغتون ته انتقالوي. او دویمه مرحله چې دا د هغه ټریټمنټ دی چې هغه په داخل د روغتون کې د هغې تداوي کېږي، چې هغه 5 څلوېښت ورځې داخل د روغتون ټریټمنټ کې بیا 2 مرحلې دي چې یو په ډیټاکسفیکیشن دی او په پښتو کې ورته زهر لړلې مرحله وایي، چې په دغه مرحله کې هغه زهر چې دی اوس کولی دي هغه د دوی په وجود کې موجود دي، او په دغه مرحله کې د دوی د وجود څخه دغه زهر چې دی لرې کېږي. بیا دغه مواد چې دي په سره فرق کوي، بعضې مواد دي چې هغه د ډیټاکسفیکیشن یا زهر لړلې مرحله چې ده هغه 15 ورځې ده، او د بعضې مواد چې ده هغه ان تر 2 ورځې پورې ده. چې کله 15 یا 2 ورځې تیرې شي بیرته د ریهاب مرحله ته وایي یا بیا رغونې مرحله ته وایي، هغه ته اوراوړي چې په دغه مرحله کې بیا د مریض سره داخل دروختون کې صحیح مشورې کیږي، انفرادي مشورې کیږي، ګروپي مشورې کیږي، دینی معلومات ورکول کیږي، او همدارنګه سهار او ماښام هغه ته سپورت ورکول کیږي، او ورسره روان شناسان او ډاکټران صاحبان دې ته په مختلفو میتودونو باندې دغه درملنه کوي.
یو موتاد څنګه کولای شي چې ستاسو روغتون کې ځان بستر کی کیا دغه د پروسې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
موږ هلته عمومي پی ډي عمومي راجستر لرو چې هلته راځي خپل نوم راجستروي په روغتون کې، چې نوم لیکنه وشوه بیا هغه ګوري که چېرته په داخل د بستر کې ځای وي، خو لس ورځې پنځه لس ورځې بعد هغه ته ذهن باندې کار کېږي، هغه ته دا مشورې ورکول کېږي چې دا باید ورځ تر بلې خپل مواد رقم کړي، مستقیما یې نشي داخلولی. نو دغه مرحلې چې کله تېرې کړي نو بیا مریض موږ کولی شو چې داخلي بستر ته انتقال کړي.
په لنډ ډول ډاکټر صاحب دغه د بستري معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه راته معلومات راکړي.
خدمات د دې ټول دولت دفاع نه دي، دوا ورکول کېږي، بستر ورته آماده کېږي، ورزش ورکول کېږي، دینی درس ورکول کېږي، انفرادي او ګروپي مشورې ورکول کېږي، روان شناسان د دې په ذهن باندې کار کوي تر څو د دې ذهن کې کوم تغیرات چې مخکې موجود وو هغه له منځه یوسي. همدارنګه د ژوند مهارتونه دې ته ورزده کول کېږي چې باید آینده ژوند کې دوی باید کوم مهارتونه کار واخلي او خپل ژوند څنګه مخته یوسي.
له درملنې وروسته مو خدمات څه دي؟ کله چې یو څوک جوړ شي کلن راته وایست
زمونږ کارمندان د ټلیفون د لارې یا چې ځای ډېر لرې وي هغه ټلیفون باندې تعقیبوي، او یا ساحې ته ورځي یا کور ته ورځي مریض تعقیبوي چې آیا دا جوړ دی که بېرته په ریلپس یا دوباره متاده شوی دی. بعضې مریضان دي چې هغه موږ را غواړو د ټلیفون د لارې مرکز ته، دلته ورسره خبرې کوو، معلومات یې الو چې ستاسو ژوند څنګه تېرېږي، ته بېرته متاده یې، همداسې روغ پاتې شوی دا درملنه وروسته تر یو کال پورې موږ دغه تعقیبي پروګرام مخته وړو، او زموږ صحابي ټیمونه دي چې دی هلته ځي حاکم تعقیبوي، دلته په روغتون کې تعقیبېږي، او په ټلیفون د لارې هم تعقیبېږي.
هلمند کې خو یوازنی ولایت د افغانستان په کچه چې ډېر مخدره مواد هلته کرل کېږي، ممکن معتادین هم ډېر وي، د معتادینو په برخه کې له کومو ستونزو سره مخ یاست؟
دلته یو مشکل دا دی چې زموږ ساحه د یو د ښار نه ډېر لرې پرته ده، د برق غټه ستونزه لرو چې په روغتون کې نو برق نشته دی. دویمه ستونزه مو د خوږو اوبه ده چې دا ساحه چې ده اوبې خوږې نه دي، تروې دي، د څښلو لپاره آماده نه دي. دغه دوه غټې ستونزې دي چې دې سره موږ مخامخ یو.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. د لغمان ولایت 25 کلن سید عالم په ایران کې معتاد او له 1900 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې د اولادونو نفقه او روزنه نسی کولای، او د نشو له امله یې اولادونه ښوونځي ته نسی تلای. داسې سید عالم ولی په نشو باندې اخته سو او نور له څه ډول ستونزو سره مخ دی؟ په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
اولس کاله کېږي ما نشه کړی، اته کاله مې تاریخ کړی دی، اته کاله پوډر، او اصلي عملی ایران کې شوم. بس یو وطندار ما ته وایي راځه تاره وو، دوه نفر کار پکې بیا، خو ما بدبختی شیطان کار وو، بس لاړم تاریخ مې وسکله، او رښتیا مې کار مې کول نه دی، نه مې ګاری جګول مې پوهېدم، نه مې د ملت جوړول پوهېدم، مې ځان نه پوهېدم. آخري وخت ته ورسولم، بس پلوان نه ورونه ټول ما نه نفرت کول. شپږ میاشتې ایران پاتې شوم، هغې نه راغلم، بیا اردو ته لاړم، اوه کاله مې اردو وظیفه اجرا کړه. اردو نه راغلم رسخت، کورنۍ پرې نه خوده، ماته ویلې بس نور اردو ته مر ځه. لاړم، بس خپلوانه مرګري راتله کور ته، بس هغه به نشه کول. دوه هفته خو ما ځان ټینګ نور، بس ښځه مړه شو روزانه، بس بیا عمل ته واختم، بیا کورنۍ رانه مې هېر شو، بیخې بچیانم او ښځم جګرخونېنه مړه شو. کار مې کول خو داسې نه، بیکار مې وخت نه تېرول. کله خمارو مې بیا نه د کار ته نشم تلی، بیا مې کور کالی مې خرڅول. کله غلام کړی دروغ نه وایو، پوډري غلام کوي، په ډېری کې بخې ملام شي اعتبار څوک نه کوي پل ورور مانا بیزار شو ما ته وایي ته ورک شي بچیان دې ورک شي هر چېرته ځي بچیان به ځان سره بوځم په ډېری شم جمعه نه پاتې شوم چا خپلوانان کورونه نه پاتې شوم دماغ نه هم ختم کړم کورنۍ به نه ده یو خبرې کول ما به شل خبرې کوم کله روغ ما زوی مې درې سن په مکتب یم وویل کله زه ماشین نه حل شوم زوی مې مکتب نه هم پاتې شو او زندگی تباه و برباد کیږي کله محتاج شوم داسې شوم هغه لکه 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 ماشوم د غاښونه ټول محتاجې مات کړې ده ګیره ما نه ده ما نه مشر ورور دی هغې یو تار سپین نشته یما ګیره سپینه شو سر مې سپین شو دې دردونه دې غمونه محتاج نه دی نه څوک خیرات ورکوي نه څوک کومک کوي ډېر بد خاطره ده پټې مې خرڅ کړې ده او کور مې مثلا خرڅ کړې ده لس کوټې زیاده ښه ما ورور اخیستې دی بل چا ته ما خرڅول پنځه لک روپۍ را کول اما خپل ورور دوه لک روپۍ او لس زره روپۍ را کړې هغه روپۍ مې ټول پوډر کړ یو لک شل زره روپۍ مې کلشنکو به اخیستې او شل زره روپۍ را نه لاړ یو لک شی به تاقی وایي لس زره اخلم ته خمار شې ته ورته وایي صحیح دی دواړه سترګو د لس زره شو تو اخله ما ته خالي پوډر راکړه
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لارې مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو دغه شمیرو لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ 0995 40 50 50 0 92 225 او یا هم د ازادي رادیو د فیسبوک پانی لارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزلپوري ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې کبیر لخپل څو کلیوالو سره لیري و ولایت ته د تاریاکو نیخ وهلو ته ځي خو څو ورځې وروسته یې مړی په وینو سور کور ته راوړل کیږي دا چې کبیر څنګه او د چا لخوا وژل سو او اصل کیسه څه ده دا به په یو ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده
کبیر ته دروازه ور وټکوه زه به دا موټر سکل لږ بغل ته ودروم
سمه ده
داسې په اسانه نه خبرېږي په زور یې ور وټکوه ظالمه
دا دی دا ځلې وګوره
څوک یې دا دی درغلم
السلام علیکم کبیر ستړی مشی
خیر ویسی تام ستړی مشی
غفارا تام ستړی مشی
خیر ویسی انوارا تم ستړی مشی
خدای دې خیر کی څه خبره ده
خبره دا ده چې بس یو جوړه کالی دی واخله او راځه چې زوز له خیر سره
زوره وره دا خو راته وای چې چیرته زو
په کار پسې زو
څه ډول کار دی
د تریاکو نیک وکو
یارا که رښتیا درته وایم نو دا کار نه کوم
لکه چې پیسې دار شوې چې دا کار نه کوي څنګه
نه پیسه دار چیرم بابا د یو کلی خلک یو تاسو خو مې پیژنې چې تر تاسو ډیر غریب یم خو دا خطر نشم منلای
ساده څه خطر لري
زموږ په ولایت کې خو کوکنار نشته تاسو خامہ خان هم نو ولایت ته ځی هلته شپه ورځ جنگونه وي په لوی لازان مړکمه خدای به همدلته روزی راکی شاوخوا به په کار پسې وګرځم
د دې ځای له کار نه څه نه جوړېږي د نجبهلو پیسې ښې ډېرې دي شل ورځې کار وکړه او څو میاشتې بېغمه ورته کښېنه او خورئ
یاره چې هر څومره ډېرې وي په مرګ نه ارځي څه لیونی خو نه یم چې په لوی لاس ځان ووژنم
راځه ډارنه نه مړ کېږې چې موږ نه مرو تا هم هېڅ بلا نه وهي
تاسې لیونیان شوي یي زه نه یم لیونی
ښه چې نه ځې نو موږ به لاړ شو درنه لاړو
موږ لاړو خدای په امان
په مخه موخه غفارا دلته څه کوي تاو کبیر خو څو ورځې مخکې په نیش پسې تللی وای دا څومره ژر بیرته راغلی
بس انور جانه پوښتنه مه کوه کور مو خراب شو
ولی خدای دې خیر کی
څه پیښه شوه؟
اوهو،
دا کالي دې ولې په وینو سره دي؟
بس پوښتنه مه کوه، که ستا خبره مو منلی وای اوس به مو داسې ګلالۍ کلیوال نه ځواني مرګ کېده.
زه پوه نه شوم، سمه خبره وکړه.
کالي مې د کبیر په وینو سره دي.
څه شی؟ د کبیر په وینو؟ ولې په کبیر څه وشوه؟
کله چې د تریاکو نیش ته لاړو نو درې ورځې مو ښه کار وکړ، ښه خوشحاله وو. خو څلورمه ورځ د حکومت قوه راغله، یوه خوا ته حکومت او بلې خوا ته یې دښمنان وو، موږ یې په منځ کې بند پاتې شولو.
ښه، نو بیا مو څه وکړه؟
بس د سرو مرمیو باران جوړ شو، ټولو منډه کړه، زه او کبیر یوازې پاتې شولو.
ښه، نو بیا مو څه وکړه؟
ما پروتو کو او کبیر ته مې وویل چې ته هم پروتو کا. مالا دا خبره نه وه پوره کړې چې کبیر په دا سر په مرمۍ ولګېد او ځای په ځای شهید شو.
اوف، نو د کبیر مړی څه شو؟
تر ماښام جنگ روان و. ماښام مې کبیر په تیاره کې را پشا کړ او په ډېر تکلیف مې ځان سرک ته ورسا. اوس ګورم چې موټر نه پیدا کېږي.
موټر ولې نه پیدا کېده؟
خلکو ویل چې د حکومت مخالفینو په لارو سرکونو کې ماینونه ښخ کړي دي. یو ساعت مې لاره ووهله ایله چې مې موټر پیدا کړ. نن سهار مې کبیر راوړ.
نو اوس د کبیر جنازه چیرته ده؟
جنازه یې په کور کې ده، زه دیرې ته ځم چې قبر یې وکینو.
اوف، خدای دې وبخي، د بیچاره واړه واړه اولادونه او ځوانه ښځه پاتې شوه. ښه، ته درځه، زه یو ځل کور ته ځم، وروسته ځم ادیرې ته درځم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.